پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرګم د ساجی رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری السلام علیکم وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړېدونکو غونډې خبرو چاري چیرته رسیدلی او طالبان وای چې غور پرې کوي د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
په دوها کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر له استازو سره د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړي. ذبیح الله کلیم د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د پرلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پانه کې وایي په دې ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو. تمه ده چې ترکیه په روانه اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د لوړې کچې د یوې غونډې کوربه وي. د سولې وزارت په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر د استازو په حواله راغلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي د ترکیه د غونډې د بریا لپاره هیله ښودلې څو په مټ یې د په وینا روان تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دې وزارت ویندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسینی ازادۍ راډیو ته وویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال ولیږي او کنه څه نشي ویلی. ښاغلی حسینی وویل د حج د پروسې د ښه تنظیم لپاره د سعودي عربستان له لوري هر کال له ټولو هیوادونو رسمي پلاوی غوښتل کیږي چې د سعودي د حج له وزارت سره ځینې موافقې لاسلیک کړي، خو تر اوسه سعودي په دې تړاو هیڅ راز اړیکه نه ده نیولې.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیات د غوښتلو غوښتندیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسېدلی او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تېر کال د کرونا د وبا د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 2000 تنو ته اجازه ورکړه چې دا مراسم ادا کړي. ذبیح الله کلیم د افغانستان د ولسمشر لخوا د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ښاغلي کلیم د ټاکنې فرمان پرون ورکړ. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا د باور رایې د اخیستو په هدف ولسی جرګې ته معرفي شي. له دې مخکې فرید حمیدی د افغانستان لوی څارنوال و. ښاغلی حمیدی له 15 کاله دندې وروسته سږ کال د وري په یو ولسمه نیټه استعفا ورکړه. لازادی راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدیځو غړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده، خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخه ونیوله. په میانمار یا پخوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیه کوي. د اوپک پلس د انرژۍ وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کرونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشارې په ترڅ کې په نړۍ کې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالي مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي، په ورځ کې د شاوخوا 1 میلیون بیرل تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي، څو د کرونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیرل زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4.4 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټراک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورونکې ډلې هغو 4 ډبو ته د رسېدو هڅه کوي چې ډېر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 سوه مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې په څو ورځو کې ترکیه د افغان سولې د خبرو کوربنه شي. وړاندې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري. په روزګان کې کوچیان څه ستونزې لري؟ په کندهار کې 6 کاله په لسګونو ټنه شات شوي.
زموږ دغه د کندهار شات چې دي، د ریحانو شات ډېر خوندور شات دي چې د جي کښته یوازې په کندهار او په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي.
په لشکرګاه کې یو څلی د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په نوم جوړې شي. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې لرغونی آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ناسته به په راتلونکو 4 ورځو کې جوړه شي. د دې وزارت ویان نیک پرایس خبري غونډې ته وویل چې زلمی خلیلزاد هم په ترکیه کې دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وایي پرون په دوحه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلي دي. طالبانو ویلي دي چې د ترکیې په غونډه کې د ګډون او نه ګډون، البته له لویه سره د ترکیې د غونډې په اړه غور کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ترکیه کې د سولې په اړه جوړیدونکو ناسته هیله مندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ناسته به په راتلونکو 4 ورځو کې جوړه شي. د دې وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسېدلی دی. هغه ویلي د ترکیې ناسته د افغانستان د سولې په اړه د هغو نړیوالو ناستو په دوام ده چې له دې وړاندې ترسره شوې وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وایي دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو ترکیې او قطر استازو سره لیدلي دي. د افغان سولې مرکزی پلاوی غړي غلام فاروق منجرو پرون شپه ناوخت رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دوی په دې ناسته کې په ترکیې کې د جوړېدو دونکو غونډه پاړه خبرې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان سولې وزارت په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره ترسره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیاوړی او چټکړي او تمکیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس پرون پنجشنبه داسې مهال دوحې ته ولاړه چې دلته یې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني سره لیدلی و. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پلاستیک کچا نه ده کم شوی. دا خبری پروس کال په سپتمبر کې پیل شوی خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پر مخ ځي. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ ناسته جوړیږي، د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندي ښیي. خو طالبان بیا وایي چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده او په راتلونکي کې به یې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې کوچان وایي چې ګڼې ستونزې لري او پاملرنه لکه څرنګه چې شایي هغسې نه ورته کیږي. دوی په یوې خبري غونډې کې د پنجشنبې په ورځ د کوچانو د ملي ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې البته خبري غونډه نه په یوې غونډه کې دغه خبرې وکړې او دغه شکایتونه یې وکړل. له سیمې راپور لرو.
د حمل یاوري میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. روزګان کې میشتو کوچانو د یادې ورځې د لمانځنې تر څنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. روزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره یې د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د ښارګوټي نه موجودیت او وچکالي یې له عمده ستونزو څخه دي. له ډلې داد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
یا ورور د مال د پهونې ځای لرو، یا د مالو د ساتنې ځای لرو، یا اوبه لرو. موږ د هغه چې دي سرځایونه چې دي، د مومینې چې دي، د دواړو خاطې وروره په خاط کې وروره نه په مطالب د مونږ مخه پرېږدي چې ولې نه حکومت
چرونه لرو. لکه تور کیر خارۍ په یک خرسنګ دا پرمانی غرونه لرو، د دا مالچرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکول سوي دي. هغه غصب دي د خلکو په لاس کې دي.
د اورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې بروانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه دې د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجام سي، یو ځای کلینیک به ورته جوړ سي، مدرسه به ورته جوړه سي، مکتب به ورته جوړ.
دا د وطن سرداس په دوو دښتو کې پراته یو وروره په دغو دښتو کې مالونه وږي تږي نه واښه ستا نه شنه ګیاسته نه شسته نه بس.
د اورزګان ځایي چارواکي هم د کوچانو دغه ستونزې تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. د اورزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو دغه شته ستونزو ته به د حل لاره پیدا کوي. د اورزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا 80% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. چارواکي وایي سږ کال په کندهار کې شاوخوا 10 تنه شات تولید شوي دي. د مچیو روزونکو په دغه ولایت کې وایي 10 کاله مخکې په کندهار کې هیچا مچۍ نه ساتلې. نور په دې راپور کې
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4000 کیلو شات ترلاسه شوي. د دې فارم مسؤل جمال الدین 4 کاله مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوقه را پیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته لوړ شوی. جمال الدین هر کال د پسرلي د شروع څخه بیا د منی د موسم تر وروستیو ورځو پورې 4 تر 5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې یې پلوري. جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو په روزلو بوخت دي، خو په خبره کې د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
یا د موږ بازار د اصلو سم سي خلک روزانه زروش کوي چې هر سړی دا کار وکړي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي. روی یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمېږي. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلي د ګلانو اصل دي، د لاچی په نامه ورته وایي، دغه د ولود اصل دي، او یو د ریحانو شاته فصل لرو چې هغه ورور جان په مونږ کې دي.
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پر روزلو رسیبی دي. د شاتو د مچیو د لمړنیو روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لمړي ځل لپاره دا چاره پیل کړه چې وروسته نورو خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپله مچۍ روزي، بلکې پر نورو یې هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دغه د کندهار شات چې دی، د ریحانو شات ډېر خوندور شات دی چې د جی کښته یوازې په کندهار او په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جی کښته نشته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیته شاتو پلور یوه بله ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بې کیفیته شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې له امله یې د سمو او با کیفیته شاتو بیې ته زیان رسېدلی.
موږ هغه هغه سم شه داسې شی نه چې بیخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي، مالان نه پیدا کېږي، مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمېر 850 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره سوې. د کندهار د کرهنې او مالدارۍ رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه سوي. د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ پلورل کېږي.
په کندهار کې تقریبا سږ کال کمال خان چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع مختلفو ولسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د یوکالیپټس لاچی دي، اغزي په نامه باندې دي، زری دي، د دغه ګلونو څخه لاسته راغلی دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمته شات چې دي هغه د ریحانو دي چې یو کیلو یې په 600 افغانۍ باندې، او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅېږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستې او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچیو او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته یې اقتصادي ګټې رسولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنه وایي چې د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. امریکا ویلي دي چې واشنگتن او تهران دې هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته دې موافقې ته راوګرځي. اسمت ساروان راپور لري.
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبرې کوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې غونډې مشري به د اروپای اتحادیه د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلوماټ اندری کی مورا په غاړه وي. د اروپای اتحادیه له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوی چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبري وکړي. په دې غونډه کې به همداراز په دې خبري وشي چې په اټومي موافقه کې ټولې شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي. دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندرونو چارو وزارت ویاندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې هم وویل په تیرو اونیو کې په زغر د ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اتمی موافقه ته د بیرته ګرځیدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په حق له خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو بار بیا وویل چې لومړی ګام د امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
د لشکرګاه شاروالي د دې شار یو څلور لارې د ازادي راډیو د خبریال الیاس ټای په نوم نومولې ده. د لشکرګاه شاروال وای په دې څلور لارې کې به یو منار هم جوړ شي چې د الیاس ټای انزور به پرې حک شي. الیاس ټای تیر کال د لړم په 22مه په لشکرګاه کې د ماین په چاودنه کې ووشل شو. نور په دې راپور کې
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې د ازادي راډیو د پخواني خبریال الیاس ټای په نوم نومول شوی. د لخکرګا خاروال عصمت الله سمدی وای په دې څلور لارې کې یو منار جوړوي چې د الیاس دای انزور و پر حق او تر خوابي د ازادي رادیو لوګو هم ورسره جوړ شي. خغلی سمدی ازادي رادیو ته وویل دا څلور لارې د الیاس دای د خو خدمتونو د درناوي په پار د هغه پونوم نومول شوی. د زیاتوی دا څلور لارې د الیاس دایی کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. د لخکرګاه د خاروال په خبره د دې څلور لارې او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوي او ژر به رغنیز کارونه هم پیل شي چې لشپک تر وو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند خبریالانو ټولنې مسؤول زین الله ستانکزی د خاروالي له دې پریکړې هرکلی کوي. خغلی ستانکزین ازادي راډیو ته وویل د الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې نومول او د خو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه او خبریالانو ته درناوی دی.
الیاس دایی د هیواد په کچه بیا په ځانګړې توګه په هلمند کې یو مطرح خبریال و مسلکي خبریال و د خلکو لمنځ نه و، نو یو ښه اقدام دی. دایی یاد به پتل پاتې وي، دایی په نوم به دا یادیږي او خلک په دوای ورته کوي، دایی به خلکو نه یریږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نږدې څلور نیمې میاشتې وړاندې د 1399 لمریز کال د لړم په 22مه د ماین په یو چاودنه کې چې په موټر پسې نښلول شوی و وژل شو. د الیاس دایی وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ غبرګونونه درلودل او دا پیښه د رسنیو او بیان ازادۍ پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شوه.
تاسو ل پیغامونو
نورستان ولایت واما صالحنا محمد مدنی ازادی راډیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کدی رستو کې چې دا وکم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دا رستو ډیر زیات بارانونه وشو. همدارنګه واوره هم په مرکز تارون او د نورستان په واما صالح کې واوره هم اورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه ومال سوالی او دغه ارون ترمن چې کوم مسیر ده په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلې ده او غره خویدلې ده او دغه د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلو لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دا دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم. د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اسحاق خان دا پیغام تاسو پرې ورکړم. موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کومه مرستې کوي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولیج په طالبان کې وایسته روانه دي چې هغه د خانان څخه نو مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص و دغه مړو ملکو په ترڅ کې ما د جګپور مقامات سره دا وښتنه ده چې دا مرستې کومه مرستې چې راځي هغه مو مسکینان ته ورسیږي. والسلام په احترام. دا انسان لاين د کول تلخه زما غوښتنه دغه د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هرکلی کوو. ادارې مې سیاست خو موږ غوښتنه دغه د خپل طریقي ترشا ودرېږي. مننه را دې راډیو زندهباد.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبدی او کلتوري میراثونه د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د دغه تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او جنونو رافتونو له امله زیانمن شوې دي. طالبان بیا وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې ته ژمن دي. نورحال په دې راپور کې.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله ډیری تاریخي آثارو او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغسې ویرانه پاته دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي ابدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونی ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ډېر اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند آزادی رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بې دیش د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري، مخ په ورکېدو او خرابې دودي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا همدا ده د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی غوښتنه ده چې دوی ته اجازه په هغو سیمو کې ورنه کړي تر څو دغه تاریخي معنویت زمنګه له منځه ولاړ شي.
مومن زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک سو چې د هغې له مخې شپږ دې زره شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې سوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدې خوندې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و، خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د پروستات ناروغي ته ځانګړی شوی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، لنډ خبرونه له احمد تکل.